وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. ازادي راډیو او رای د ازادي راډیو په یوې بلې پښتو خپرونه کې مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د افغانستان په اړه په یو لړ موضوعاتو کې اوري چې ولسمشر کرزي نیمروز ته په خپل سفر کې د دې ولایت څارنوال دندې انګوښه کړ. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو او مطالبو سربیره دا هم اوري چې آیا طالبان سوله غواړي. په داسې حال کې چې د ناتو ځواکونه له افغانستانه د وتلو په حال کې دي، طالبان له جګړو لاس اخلي. پر دې مسلې په مطلب سربیره دغه راز د خپرونې دوهمه نیمایي مو هم په افغانستان کې د سولې د خبرو په اړه بحث ته ځانګړې شوې ده. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. پسې مې جوړ نړیوالو خبرونو کې اوري چې د تاجکستان په ختیځ ولایت بدخشان کې نن په زورونو کسان راټول شول او پسې مې کې د ورستیو وینو تویدو پر ضد اعتراض وکړ. د امریکا متحده ایالات د هغو وړاندیزونو په اړه ژور شک لري چې وایي د سوریې رژیم د جمهور رئیس بشار الاسد لرې کېدو لپاره خبرو ته چمتو دی. مخکې له دې چې د سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو تفصیل واوري، ناجیه صفی د افغانستان کورنۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې هم تر دې مهاله د سو مهمو خبرونو سرچې کې اورې. ټاکل شوی چې 1500 تنه ملي پولیس د مسلکي زده کړو لپاره ترکیې ته ولاړ شي، او د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د 14 له عمله دوه خزي او یو ماشوم ټپیان شول. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی چې 1500 تنه ملي پولیس د مسلکي زده کړو لپاره ترکیې ته ولاړ شي. د کورنیو چارو وزارت ویان مرستیال نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې دغه پولیس به په یاد هیواد کې شپږ میاشتې زده کړې وکړي. د وی لومړی ډلې یو سره شپږ شپې ته کسان دي چې د شپږ میاشتو لپاره د یو روزنیز پروګرام له لارې ترکیې ته روانېږي چې هلته به په یو مشهوره اکاډمۍ کې زده کړې وکړي. هغه زیاته کړه چې دا پولیس به په دریو ډلو کې ترکیې ته واستول شي. له دې نه وړاندې هم کابو شپږ سوه تنو پولیسو په ترکیه کې زده کړې کړې وې چې اوس مهال د هیواد په بېلابېلو برخو کې دندې ترسره کوي. د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د 14 له عمله دوه خزي او یو ماشوم ټپیان شول. د دې ولایت د امنیت قمندانې ویان فرید احمد نن وویل چې 14 نفرون په سنگین ولسوالۍ کې رامسته شوې ده. د امنیت قمندانې ویان هم دا زیاتوي چې نن سهار هم د لخکرګاه اړوند سرګودر په سیمه کې د پولیسو په یو رینجر موټر د مین 14 شوې چې په ترڅ کې یو پولیس افسر وژل شوی ده. بلخوا د دولت د وسلوالو طالبانو ویان وایي چې په لخکرګاه کې د ماین په 14 کې د شرف الدین په نوم د پولیسو یو قومندانی وژلی دی. د کندز په مرکز کې نن سهار د وی ترافیکي پیښې له امله 15 خزي وژل شوي او یو ټپي شوی ده. د کندز د ترافیکو مدیر عبدالکریم لنګری ازادي راډیو ته وویل چې دغه خزي د اختر په مناسبت خپل دوستانو کورونو ته روان وي. د ترافیکو مدیر د دې پیښې له د موټر چلوونکو به احتیاطي وخوده. له بلې خوا د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو په یو برید کې دریو تنو ته مرګ ژوبله وختي. د امام صاحب ولسوال امام الدین د پیښې په تایید سره وایي چې تیر شپه ولو طالبانو په یو کور برید کړی چې د یو عام کس په ګډون دوه پولیس اټ پکې وژل شوی دی. د دې پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. او د خوست ولایت پالیشر ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د دولت 15 تنه وسلوال مخالفین نیول شوی دي. د دې ولایت د امنیت قمندانې مرسیال محمد یعقوب وایي چې دغه عملیات تیر شپه د دولت د وسلوال مخالفینو د نیولو په هدف ترسره شوی چې پکې نور شاته مرګ ژوبله نه ده وختي. د زیاده کړه چې له نیول شوو کسانو څخه پوښتنې روانې دي. تر اوسه وسلوالو مخالفینو په دې اړه څه نه دی ویلي. دا د افغانستان نړیوال کورنی خبرونه. بهرنی خبرونه د لنډ شیبه وروسته.
د تاجکستان په ختیځ ولایت بدخشان کې نن په زورونو کسان راټول شول او په سیمه کې د وروستیو وینو تویدو پر ضد اعتراض وکړ. خلک په خارو خار کې د سیمې د یو پخواني قومندان امام نظر نظروف د وژل کېدو د خبر له خپرېدو وروسته راټول شول. نوموړی د 1990 لسیزې په کلونو کې د تاجکستان په شخړو کې د حکومت پر ضد د وسلوالو ډلو قومندان و. راپورونه وایي مظاهره کوونکو په پولیسو ډبرې وورولې او د ښاروالو دفتر ښیښې ماتې کړې. پولیسو په مظاهره کوونکو هوایي ډزې وکړې. مظاهره کوونکو په حکومت غږ وکړ چې په سیمه کې د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره باید خپلې ژمنې پر ځای کړي. په راپورونو کې ویل شوي نظروف نن سهار په بدخشان ولایت کې په خپل کور کې ووژل شو. نظروف د جولای میاشت کې په سیمه کې د تاجکستان د حکومت د امنیتي جګپوړي چارواکي په قتل کې په لاس درلودلو تورن و. د دغه امنیتي چارواکي له قتل وروسته حکومت د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل او شاوخوا اویا کسان پکې ووژل شول. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت وایي مرکز استانې ته نږدې په یو ملي پارک کې د سوځېدلې ودانۍ له خرابو څخه د احتمالي ډلیزې وژنې د 12 قربانیانو مړې راایستلې دي. د وژل شوو کسانو هویت سمدستي نه دی څرګند شوی. تېره اونۍ په الیې الاتاو ملي پارک کې د 12 تنو وژل شوو نارینه او ښځو مړې چې 15 یې سوځېدلې ول او نه پېژندل کېدل میندل شوي ول. د یو بل خبر له مخې د شوروي اتحاد یو می 12 ډوله هلیکوپټر نن الماتې ته نږدې وغورځېد او 4 کسان پکې مړه شول. چارواکي وایي الوتکه نن سهار د تمریناتو په جریان کې وغورځېده. نتایج شوي راپورونه وایي په وژل شوو کې د قزاقستان د جمهور رئیس یو جګ پوړی امنیتي چارواکی هم شامل دی. یو خپلواکه کمیسون د الوتکې د غورځېدو د څېړنې په مقصد سیمې ته استول شوی دی. قزاقستان لا هم د شوروي اتحاد د وخت زړې الوتکې لري چې ترمیم او ساتنه یې سمه نه کیږي. د پښتونخوا په نوشهره کې د سختو بارانونو د ورېدو او د سیلاونو له وجې درې کسان مړه او 11 ټپیان شوي دي. د پاکستان د طبي حوادثو ضد ادارې مشر عدنان خان وایي د نوخار او چارسدې په سیمو کې اوبه توغیانې شوي او خلکو ته یې زیانونه اړولې دي.
نوخار کې لږ ډېر نقصان کړی دی. زمونږ چې کوم معلومات دي تر دې دمه پورې درې کسان په کې په حق رسېدلي. په نوخار کې دغه شان دي 11 تنه چې زخمیان دي مختلفو واقعاتو کې دیوال له غورځېدو کې او داسې کوم واقعاتو کې.
د خان په وینا د ازاخیل او پیرپایی سیمې د سیلاونو له وجې زیاتې ځپل شوي او د ارزونې ټیمونه مربوطو سیمو ته استول شوي دي. د امریکا متحده ایالات د هغو وړاندیزونو په اړه شک لري چې وایي د سوریې رژیم د جمهور رئیس بشار الاسد د لرې کېدو لپاره خبرو ته چمتو دی. داسې بریښي چې د سوریې د صدراعظم مرستیال قادری جمیل مسکو ته د سفر پر مهال وړاندیز کړی چې د خبرو د یو حل پر اساس ممکن بشار الاسد له واک پرېږدي. د دغه راز په ټینګار سره وویل چې د جمهور رئیس استعفا به د خبرو لپاره کوم قید او شرط نه وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ویکټوریا نولان په دې اړه وویل موږ په سوریې کې کوم نوی شی نه وینو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف د چین له جګپوړې ډیپلوماټ او د سوریې د صدراعظم له مرستیال جمیل سره د خبرو وروسته خبرداری ورکړه. وی ویل ډیموکراسي باید د بمونو په واسطه تحمیل نشي. د زیاته کړه چې په سوریې کې بهرني لوبغاړي باید د اسد رژیم او مخالفانو ترمنځ د مذاکرې شرایط برابر کړي. د سوریې په حالاتو کې بهرني عناصر او نور ونډه لري، خو دا یو حقیقت ده چې اکثریت خلک له حالاتو څخه راضي نه دي او همدا وجه ده چې ملي پخلاینه د نورو کارونو په سر کې راځي. او د هند ستر فلمي لوبغاړی شاروخ خان د هند بیرغ ته د سپکاوي د ادعا په اړه د پولیسو تر تحقیقاتو لاندې دی. د لویدیز ښار پونی پولیس وایي د خان دوسیه د یو سیمه ییز سیاستوال الرابی ابراهام د شکایت پر اساس برابره شوې ده. په شاروخ خان تور دی چې د هند درې رنګه بیرغ یې سر ښکته نیولی او ویډیو یې په یوټیوب کې خپره شوې ده. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. ولسمشر کرزی نیمروز ته خپل سفر کړی دی. ولایت څارنوال لدندې ګوښه کړ.
کجا څارنوال؟ از کجا آمده څارنوال؟ از فرانس. اما تر از څارنوال یک دفعه یک دفعه رفت باش تو څارنوال. اما تر از نارواز برطرف شد.
چارواکي وایي پر ایران د لویدیز د بندیزونو له امله چې د دې هیواد پیسې ارزښت له لاسه ورکړی، ایرانیانو په دې وروستیو کې د افغانستان د پیسو د تبادلو مارکیټونو ته مخه کړې.
د اقتصاد ملي افغانستان هم صدا میزنه، چون شما به عوض پول سخت یا هارد کرنسی یک پول را که هر دولت سقوط از دست آورده میبینیم.
په کونړ کې د ښوونځیو زده کوونکي او د هغوی مشران په ښوونځیو کې د مسلکي ښوونکو له نشتوالي شکایت کوي.
زمونږ په مکتب کې استادان نشته دی. بیولوژي سبق نشته، الجبر، کیمیا، فزیک، او موږ هسې ګرځو را ګرځو. موږ ته صحیح سبق.
آیا طالبان سوله غواړي؟ په داسې حال کې چې د ناتو ځواکونه له افغانستان د وتلو په حال کې دي، طالبان له جنګ جګړو لاس اخلي. پر دې مسلې په یو راپور سربیره د سولې په خبرو کې د پاکستان او امریکا د رول په اړه هم د اونۍ بحث لرو چې د خپرونې په دوهمه نیمایي کې اورېدلی شئ.
پاکستان دا کارونه چې کوي د دې په عوض کې هغه د امریکا نه یو څه غواړي، او موږ چې د پاکستان رول د سولې په رابطه مهم ګڼو، د امریکا مغمره مهم ګڼو، د هغې نه زیات مهم ګڼو.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 2019 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په هم اوریدلای شي. افغان ولسمشر حامد کرزی نیمروز ته خپل سفر کړی دی ولایت څارنوال دندې ګوښه کړ. ولسمشر کرزی دا کار د نیمروز د یو شمېر ځوانانو او عامو خلکو د شکایت له امله وکړ. د نیمروز یو شمېر اوسیدونکو په نیمروز کې کله چې ولسمشر کرزی خلکو ته وینا کوله وویل په څارنوالۍ کې د اداري فساد او ناسمو اجراءاتو له امله پوزې ته راغلي دي. د دې موضوع تفصیل د ازادي راډیو د خبریال نسیم شفق په راپور کې.
نیمروز ته د ولسمشر کرزی د سه شنبې ورځې د سفر په ترڅ کې یو جالبه موضوع د دې ولایت له څارنوالۍ څخه شکایت او په دې اړه د ولسمشر کرزی عاجله او پریکنده پریکړه وه. کله چې ولسمشر کرزی په زرنج ښار کې په یوه غونډه کې د وروستیو پرلپسې ځانوژونکو حملو د قربانیانو د کورنیو غړو ته وینا کوله، یو ځوان راپاڅېد او وی ویل چې د دې ولایت په څارنوالۍ کې د اداري فساد له امله په تنګ شوي دي. د ځوان په جرأت سره ولسمشر کرزی ته وویل چې په نیمروز کې څارنوالۍ تر ډیره ناسم اجراءات کوي او دوی له دې عمله پوزې ته راغلي دي.
جناب رئیس جمهور صاحب، یک بیادر 25 ساله ما شهید شد، مردم نجات داد، خود شهید شد، ما شکر خدا را میکشم، من این زمین تا میخوام، می چیز نمیخوام.
ښاغلی جمهور رئیس، زما یو 25 کلن ورور شهید شو. زه د خدای شکر پر ځای کوم چې خلک یې ژغورل خو پخپله شهید شو. زه له تاسو نه ځمکه او یا بل شی نه غواړم، بلکې دا وایم چې دلته یو شمېر بېوزله خلک ځانوژونکي حملې وژني او یو شمېر نور بیا د نیمروز د څارنوالانو لخوا وژل کیږي. د نیمروز څارنوالان ډیر ناسم اجراءات کوي، د خدای لپاره دوی له دندو لرې کړئ.
په دولتي ادارو کې فساد او رشوت اخیستل هغه څه دي چې افغان حکومت یې په ملي او نړیواله سطحه له انتقادونو سره مخامخ کړی. د افغانستان په هر ولایت او هر سیمه کې چې له خلکو پوښتنه وشي، نو د ناامنۍ تر څنګ فساد ته هم ګوته نیسي او هیله کوي چې د مخنیوي لپاره یې اقدامات جدي شي. ولسمشر کرزی په نیمروز ولایت کې د دې ځوان له شکایت وروسته پر خلکو غږ وکړ چې په رښتیا هم د نیمروز په څارنوالۍ کې فساد او ناسم اجراءات شته. ټولو خلکو ویل چې هو، جمهور رئیس کرزی عاجله پریکړه وکړه او د نیمروز د څارنوالۍ رئیس یې له دندې لرې کړ.
څارنوال ششته؟
اگر ششته ساده از دیگر همه که بیادرات تشکری میکنم، نه جان تشکر.
کجا څارنوال؟ از کجا آمده څارنوال؟ از فرانس؟ اما تو راست څارنوال؟ یک دفعه یک دفعه حرف باش تو څارنوال اما تو راست؟ نارواز؟ برطرف شد.
افغان حکومت د اداري فساد او رشوت پر ضد د جدي مبارزه اعلان کړی او ویلي دي چې په دې برخه کې به هیڅ ډول ناغېړي او بې پروايي ونه شي. عام خلک هم له حکومت په ځنګړې توګه له ولسمشر کرزی نه په دې برخه کې د جدي اجراءاتو غوښتنه کوي او وایي چې اداري فساد په دې هیواد کې هغه ستونزه ده چې دوام یې د هیواد له نورو ستونزو او ننګونو سره هم مخامخ کوي.
افغان ولسمشر دغه راز نیمروز ته په سفر کې په زرنج کې په یوې غونډه کې له سیمهییزو چارواکو سربیره د وروستیو حملو د قربانیانو پر خبرو سربیره د وروستیو حملو د قربانیانو د کورنیو لسګونو غړو سره ولیدل او هغوی ته یې وینا وکړه. هغه له دغو کورنیو سره ژمنه وکړه چې وروسته له دې به میاشتنی معاش ورکول کیږي او ځوانان باید د لوړو زده کړو لپاره بهر ته واستول شي. کرزی د روژې د میاشتې د 28 نیټې ځانوژونکي حملې هم وغندلې او ترسره کوونکي د اسلام دښمنانو بلل.
انتحاری که آمد خودش و هوی که
دای وای خپل انتحاری کس او هغه څوک چې ترشای وو او تر دې ځای د ځانوژنې لپاره راوست، زماله نظر دواړه مسلمانان نه دي، هیڅ کله مسلمانان نه دي، بلکې د اسلام دښمنان دي، د خدای او د خدای د مخلوق دښمنان دي. کله چې د مسلمانانو بچیان وژني، هغه تر ټولو غریب او بیچاره کسان وژني، نو مسلمانان نه دي.
کرزی یو ځل بیا په وسله والو طالبانو غږ وکړ چې که په زرنج ښار کې د روژې د 28 نیټې په حملو کې لاس نه لري نو باید غږ اوچت کړي. د نیمروز چارواکو ویلي چې په دې ورځ د روژې په 28مه 12 تنو د ځانوژونکو حملو نیت درلود. دوی ویلي چې دریو حملې وکړې، شپږ ووژل شول او درې نور یې چې ویل کیږي د ایران اتباع دي نیول شوي دي.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په ایران باندې د امریکا او اروپا اتحادیې د بندیزونو له امله د دې هیواد پیسې په یو ستر بحران کې دي. چارواکي وایي زیات شمیر ایرانیان په لاریو او موټرو کې بې ارزښته شوي ایراني ریال باروي او ګاونډي هیواد افغانستان ته وړي. په افغانستان کې د پیسو د تبادلې مارکیټ آزاد دی او د ډالرو په راکړې ورکړې کوم بندیز نشته. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه یوه مقاله خپره کړې ده چې مهمې برخې به له جانقا الکوزین واورو.
ایرانی ریال د ډالر په مقابل کې لنیمای زیات ارزښت له لاسه ورکړی او له هیواده بهر په بانکونو او صرافیو کې د ریال راکړه ورکړه له زیاتو ستونزو سره مخامخ ده. نړیوالې ټولنې د ایران په تیلو بندیزونو لګولي او د دې هیواد اړیکې له نړیوالو مارکیټونو سره شلولې ده. ایرانی سوداګر او پانګوال نه غواړي چې نور تاوان هم ورورسیږي او زیار باسي چې خپلې پیسې بدلې او امن کړي. په افغانستان کې لویدیځ هیوادونه له تیرو لسو کلونو راهیسې په میلیاردونو ډالر مصرفوي او په دې هیواد کې له افغانۍ وروسته ډالر په چلن کې دی. هر کال افغانستان ته په میلیاردونو نقد ډالر داخليږي. افغان او لویدیځ چارواکي وایي د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ د حجم اصلي اندازه نشي معلومولی، خو دا د ایران د بندیزونو لپاره یوه قوي ننګونه یا چیلنج کیدای شي. یو امریکایي چارواکي وایي ایرانیان زموږ پیسې د ضرورت په وخت کې استعمالوي او زموږ له بندیزونو څخه ځان خلاصوي. د نیویارک ټایمز په باور په افغانستان کې اداري فساد ستره ستونزه ده او لویدیځ هیوادونه د حل لپاره سخت هلې ځلې کوي. دې هلو ځلو د جګړې د بندولو هڅې سستې کړي دي. په همداسې یو حالت کې د ایران د پیسو ستونزه پکې هم رامنځته شوې ده. په افغانستان کې له څو کلونو راهیسې د قاچاق ستونزه موجوده ده او د پینو اقتصاد د حکومت واک کمزوری کړی او په مقابل کې د طالبانو لپاره د عاید منبع برابره کړې ده. نیویارک ټایمز لیکي افغانستان ته د ایران د پیسو زیات انتقال ممکن په دې هیواد باندې د لګول شوو بندیزونو اغیز کم نه کړای شي، خو امریکایي چارواکي اندېښمن کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما تیره میاشت په ایران باندې د بندیزونو د سختولو په مقصد د خزانه وزارت ته صلاحیت ورکړ هر هغه کس ته د سزا ورکړي چې د ایران د حکومت پر نمایندګۍ ډالر او یا هم قیمتي فلزات لکه سره زر وپیری. افغان سوداګر وای په روانه میاشت کې ورته امریکایانو وویل چې په افغانستان کې به له آرین بانک سره راکړه ورکړه نه کوي او دا ځکه چې دا بانک د ایرانی بانکونو لخوا جوړ شوی دی. دا چې افغان صرافان به د ایرانی ریال یا تومان راکړه ورکړه بند کړي او کنه، افغان صراف وحید امین چې په سحر صرافه کې کار کوي په دې اړه وای ایرانی ریال او تومان خپل ارزښت له لاسه ورکړی، خو دوی ته چا نه دي ویلي چې د ایران په اثارو دې راکړه ورکړه نه کوي. مونږ ته له کوم مقام مرجع او یا انټرنیټي سایت څخه نه دي ویل شوي چې په خپلو سوداګریزو معاملو کې له ایراني تومان څخه کار وانخلو. تومان خپل ارزښت له لاسه ورکړی او دا مهال یو امریکایي ډالر له 2000 ایراني تومانو سره تبادله کیږي. امریکایي چارواکي اندېښمن دي چې ایرانیان ممکن د بندیزونو څخه د خلاصون په مقصد د افغانستان د اسارو مارکیټ د ډالر پیرودلو لپاره مناسب ځای وګڼي او خپل بې ارزښته تومان او ریال له دې لارې په چلش کې کړي. کله مو چې د سحر صرافۍ له مسؤول ښاغلي ولید امین نه وپوښتل چې د نړیوالو بندیزونو د عملي کېدو لپاره به افغان صرافان او سوداګر نړیوالو اصولو او مقرراتو ته غاړه کېږدي، ده وویل مونږ خو به اصولو ته غاړه کېږدو خو نور هیوادونه ممکن دا مقررات عملي نه کړي. مونږ خو به سل په سلو کې مراعت کړو، خو کوم کسان چې د دې کار په سر کې دي هغوی نه عملي کوي. تاسو شاهد یاست چې یو وخت تیل په مطلق ډول په حیرتان کې پیرل کېدل او افغانستان ته راتلل، خو له کومې ورځې چې د اروپایي اتحادیې بندیزونه لګول شوي همدا تیل د قاچاق په ډول افغانستان ته راځي او ډېر امکان لري چې پاکستان ته هم د کوټې له لارې لاړ شي. دا تیل د نیمروز ولایت له سرحد څخه راداخلیږي او بیرته د سپین بولدک له لارې پاکستان ته قاچاقیږي. ولید امین وای په افغانستان کې د ایرانی تومان او ریال د راکړې ورکړې بندیدل ګران کار دی او دا ځکه چې افغان صرافان او سوداګری وانخلي پاکستانیان او نور یې اخلي. د سوداګرۍ په دې معاملو کې تر ډېره حده هیوادونه دخیل دي. د مثال په ډول که مونږ یې وانخلو پاکستان یې اخلي، هند یې اخلي، په خپله اروپایي اتحادیې ممکن د ایرو په مقابل کې تبادله کړي، د عربي پیسو په مقابل کې هم تبدیلیږي. په ډېرو مواردو کې دا معاملې په عربي اماراتو کې ترسره کیږي، د دوبۍ د بانکونو له لارې تبادله کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ د خونو د نړیوالو اړیکو مسؤل ښاغلی آزرخش حافظي وای که چیرې افغان سوداګر د ډالر پر ځای د ایران په بې ارزښته پیسو راکړه ورکړه وکړي نو دا کار نه یوازې دا چې د امریکا د خفګان سبب کیږي، بلکې د افغانستان ملي اقتصاد ته هم زیان رسوي. دا نه یوازې د امریکا د متحده ایالاتو د خفګان سبب کیږي، بلکې د افغانستان ملي اقتصاد ته هم تاوان اړوي. په دې معنی چې تاسې د یوې با اعتبار او قوي پیسې پر ځای په داسې پیسې راکړه ورکړه کوئ چې هر لحظه د سقوط په حال کې ده. افغانستان به په اوږدې مودې کې د نړیوالو مرستو ترلاسه نه کړی شي او د مرستو اندازه به راکمه شي. په دې توګه موږ په خپله ډالر یا سخت کرنسي سیتا ارتیا لرو.
خودمون نیاز به پول سختی هارد کرنسی داریم.
د افغانستان او ایران ترمن سوداګرۍ دوام لري او یو بل ته اړتیا هم لري. دواړو هیوادونو حتی د آزاد سوداګرۍ سندونه هم لاسلیک کړي دي. د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد ښاغلی سید مسعود په دې اړه وایي،
افغانستان هم یک نوع دوستی نزدیک با ایرانیا داره.
د افغانستان دولت هم یو ډول نږدې دوستی له ایران سره ټینګه کړي او څنګه چې ایرانیانو په چابهار بندر کې افغانانو ته اسانتیاوې برابرې کړي، د افغانستان د سوداګرۍ وزارت هم څه موده وړاندې یو قرارداد لاسلیک کړ چې حتی د افغانستان او ایران ترمنځ د آزاد سوداګرۍ سلام پکې مطرح شوې ده. ښاغلی مسعود وای، د افغانستان مرکزی بانک هر کال د افغانۍ د ثبات لپاره شاوخوا 1.5 میلیارد ډالر بازار ته باسي او د کال په جریان کې باید بیرته ډالر راټول کړي. خو که دا د تومان او ریال معاملې دوام وکړي، په مرکزی بانک کې به د ډالرو د ذخیرې ځای ایرانی تومان او ریال ونیسي.
دولت افغانستان و بانک مرکزی 1.4 میلیارد ډالر
د افغانستان دولت او مرکزی بانک 1.4 میلیارد ډالر په بازار کې پم کړی ول ترڅو د افغانۍ د ارزښت ثبات وساتي. دا پیسې د همدې چینلونو په واسطه بیرته راټولېږي. سکهل هم افغانستان ممکن 1.5 میلیارد یا 1.6 میلیارد ډالر بازار ته خوشی کړی وي. دا پیسې بازار ته داخليږي، هغوی خې پیسې یعنی ډالر ور باندې راټولوي او ځای ایرانی پیسې نیسي. د افغانستان د صرافانو د اتحادیې رئیس حاجی نجیب الله اختری وای، په تیر یو کال کې د او ملګری ولیدل د هغو ایرانیانو شمیر په منظم ډول مخ په زیاتېدو چې پیسې د تبادلې لپاره افغانستان ته راوړلې. اختری وای، د ایران پیسې د سرحد له لارې په لاریو کې افغانستان ته راځي او افغان کمیشن کاران ورته د 15% په ګټې بدلوي. اختری زیاتوي، ایرانیان په هرات، قندهار او غزنی ولایتونو کې ریال په ډالرو بدلوي.
د اونۍ باس د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
دا بحث هم په افغانستان کې د سولې په خبرو کې د پاکستان او امریکا د رول پر مسلې انترخي. په کونړ کې د ښوونځیو زده کوونکي او د هغوی مشران په ښوونځیو کې د مسلکي ښوونکو له نشتوالي شکایت کوي. دوی وایي په دې ولایت کې د مسلکي ښوونکو پر ځای بې مسلکه او بې تجربې کسان په دندو ګمارل کیږي. په دې اړه نور حال له کونړ د روح الله انوري پر راپور کې.
د کونړ په ولایت کې د خونځیو زده کوونکو شکایت کوي چې د دوی په خونځیو کې غیر مسلکي کسان د خونکو په توګه په دندو ګمارل شوي دي او مسلکي کسان به دندو ګرځي.
نوم یې مثال کونړ سدین کې ما نشته فزیک نشته یا د کیمیا نشته بایولوژي نشته. بس مکتب کې نه سوا خو دې خو ګرځو را ګرځو لوبې کوو. اسلامیات استادان شته.
سمانو زوی الله زه د کونړ سدین کې ما زمون په مکتب کې استادان نشته دي. بایولوژي سبق نشته، الجبر، کیمیا، فزیک او
د زده کوونکو مشران هم وایي چې دوی خپل بچی د زده کړې او تعلیم لپاره ښوونځیو ته لیږي، خو په ښوونځیو کې داسې ښوونکي نشته چې زده کوونکي ترې څه زده کړي.
مکاتبو کې هغه معلمین چې دي د سواد کچه زما په نظر بالکل صفر څه ضرب ده، ځکه هغه دانسته معلمین چې مسلکي معلمین دي بې واسطې دي، هغه نه نیول کیږي او څوک چې واسطه داري په حرف باندې اګانې هغه په مکتبونو کې نیول شوي دي. شاګردان ته صحیح تدریس نشي کولی، شاګردان د درسونو بې برخې دي او بېخي د تعلیم کچه د صفر څه ضرب ده.
ډېر ښه پویه استادان شته دي، د شپاړسم سیم نه خلاص شوي دي، ښه پویه دي، هغه نه مقرریږي دلته، خو بعضې نور دي چې هغه کم تجربه دي او دولسم نه خلاص دي، معیار یې کم دی د تعلیم، نو هغه نیول کیږي په واسطو کېدی شي چا ته پیسې میسې ورکړي او ونیول شي او بس هغه کم چې پوهه دي هغه نه نیول کیږي، هغه په کورونو ناست دي، نو دلته به تعلیم په څه مخکې به وړاندې لاړ شي.
په کونړ کې د پوهنې رئیس جمال الدین حسنی هم مني چې په یو شمېر ښوونځیو کې د مسلکي ښوونکو کمی موجود دی او هڅه کوي چې دغه تشه هم ډکه کړي او د زده کوونکو ستونزه هواره کړي. د دې لپاره یو مرکزي دارالمعلمین او د هغې څلور څانګې په ولسوالیو کې فعال کړي دي. خو د ښوونکو د تقرر پر مهال د یو شمېر مسؤلینو لخوا د فشار سره مخامخ دي.
موږ
مونږ د سیو پروګرام جوړ کړی دی چې د معلم په استخدام کې ډېر احتیاط نه کار اخلو. که څه هم چې مونږ د بعضي فشارونو تر لاندې را شو او بل اخر د رښتې د مخ یو معلم هلته استخدام نه کو بلکې د واسطې د مخ هلته معلم استخدام کو، نو دغه هغه څه دي چې زمونږ ته په معارف کې یو ستونزه رامنځته کړې ده.
د سور کودتا څخه وړاندې په هیواد کې د مسلکي ښوونکو ستونزه تر یو حد حل شوې وه، خو په هیواد کې د جنگونو د پیل او د شوروي لښکر د راتګ سره ډیر مسلکي او تجربه لرونکي ښوونکي یو وژل شول او یا هم له خپل هیواد څخه هجرت کولو ته اړ شول، چې اوس هم زیات شمېر کسان په بهرنیو هیوادونو کې د ژوند شپې ورځې تیروي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو
ایا طالبان سوله غواړي؟ په داسې وخت کې چې بهرني ځواکونه له افغانستانه د وتلو په حال کې دي، طالبان له جنگ جګړې لاس اخلي. افغان حکومت چې پاکستان کې له زندانه د طالبانو د دوهم مشر ملا عبدالغني برادر پر خوشې کېدو ټینګار کوي، آیا هغه دومره واکمن دی چې خپل ملاتړي وهڅوي چې روغه جوړه وکړي؟ دې پوښتنو ته په هغه رپورټ کې د ځواب لټه شوې ده چې د لویدیځو خبري اژانسونو په استناد فرح هیواد چمتو کړی دی.
د ریټس خبري اژانس په وینا افغان مقامات ته د ملا برادر د سپارلو هر حرکت افغانانو ته دا هیله پیدا کوي چې ګواکې پاکستان غواړي د سولې په برخه کې یو رښتینی او مثبت رول ولوبوي او له طالبانو سره به د سولې د خبرو زمینه برابر شي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو رئیس اسماعیل قاسم یار د ریټس خبري اژانس ته ویلي دي د ملا برادر خوشی کېدل به نور طالبان د سولې خبرو ته وهڅوي او دا به د سولې په لاره کې یو غټ سیمبولیک ګام وي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک په دې وروستیو کې په یوه مرکه کې ویلي دي د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره د افغانستان له حکومت سره پوره همکاري کوو، خو افغان مقامات بیا په دې باور دي چې پاکستان د خپلې پراخې ستراتیژۍ د یوې برخې په توګه د افغانستان د احتمالي سولې په بهیر کې د ویټو حق د حفظولو لپاره ملا برادر په بند کې ساتلی دی. ځینې څېړونکي وایي د سولې خبرې به هغه وخت بریالۍ او اغېزمنې وي چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د سولې د بهیر او د اختلافاتو د حل لپاره یوه پراخه ستراتیژي خپله کړي. په ولسي جرګه کې د روزګان د خلکو استازی عبیدالله بارکزی وایي که ملا برادر د افغانستان له حکومت سره یو ځای سي نو له طالبانو سره به په سولې کې اتیا ستونزې حل سي. خو د ریچرز خبري اژانس په وینا تر هغه وخته چې د افغانستان راتلونکي نوي روښانه سوي د پاکستان اردو په هیڅ توګه نه غواړي چې پر طالبانو باندې خپل کنټرول له لاسه ورکړي. یو پاکستانی مقام چې په افغانستان کې ډېرې تجربې لري پوښتنه کوي هغه افغانان چې د ناټو له ملاتړ څخه برخمن دي کله چې ناټو له دغه هیواد څخه ووزي نو څه به کوي؟ آیا د افغانستان اوسني مشران به په اسانۍ له منځه ولاړ سي؟ د رویټرز خبري اژانس لیکي افغان مقامات پاکستان ته د یو سرکشه او خطرناک شریک په سترګه ګوري، په داسې حال کې چې د ولسمشر لخوا د یوې منسجمې ستراتیژۍ نه درلودل شاید تر هغه ډېر لوی مشکل وي. د افغانستان حکومت پر ځای د دې چې د سولې د بهیر لپاره چې د ټولو طالبانو د قناعت وړ وي زمینه برابره کړي، ټوله پاملرنه یې د طالبانو د یو شمېر مشرانو خطا ایستلو ته اړولې ده. د ولسمشر یو پخوانی سلاکار حاجي منګل وایي کابل ته د طالبانو د پخوانی قومندانانو راغوښتل کفایت نه کوي. د سولې د راوړلو لپاره تر ټولو مهمه خبره په حکومت کې د بهبود راوړل دي.
دغه راز د سولې په خبرو کې د پاکستان او امریکا د رول په اړه هم وړاندې د اونۍ بحث لرو چې د خبرونې په دوهم نیمه کې اوریدلی شئ.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
د پکتیا ولایت د جانخیلو او د څمکنیو ولسوالۍ ترمنځ غځېدلی سړک خام دی او ډیر سخت ژوبل هم دی. د جوړولو غم څوک نه کوي، هر څوک د خپل جیب د ډکولو په غم کې وي. باید دغه سړک د دولت په پاخه ډول جوړ کړي. د پکتیا ولایت د څمکنیو ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی انتندر. د لوګر ولایت بابوس د کوچیانو له کلي څخه حبیب الله طوفان کوچی لیکي په لوګر کې امنیت ډیر خراب دی، د جنگ لاسه مکتب ته نشو تلای.
د پروان ولایت د شینوارو لولسوالۍ څخه یو اوریدونکي چې نه غوښتي چې خپل نوم یې نه دی معرفي کړی وایي د پروان له والي عبدالبصیر سالنګي نه هیله کوم چې طالبانو دومره زور پیدا کړی چې کفشان دره او په هیر دره کې ځان ته قاضیان او ولسوالان وګماري، خلکو ته مرکې او فیصلې کوي، خلک وهي او ډبوي. موږ له طالبانو ډېر په تنګ راغلي یو. او دغه راز د پکتیا ولایت سمکنیو د عالي لیسې څخه سمیع الله حلیمي تندر لیک زما د معارف له وزیر څخه دا هیله ده چې یو کس چې یوه وظیفه لري هغه د خپلې دندې کارت لري، نو باید ښوونکو ته هم کارتونه ورکړي. خبرونه دوه مینه مایته نږدې شوې وړاندې دی. اونې بحث لرو خو اوس بجانه قالو کوز ته ورول کو چې د دې ساده مهمو خبرونو سر لیکونه وړاندې کی.
دا تاجکستان په ختیځ ولایت بدخشان کې نن په زورونو کسان راټول شول او په سیمه کې د وروستۍ وینې تویدو پر ضد اعتراض وکړ. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت وایي مرکز استانې ته نږدې په یو ملي پارک کې د سوځېدلې ودانۍ له خرابو څخه د احتمالي ډلیزې وژنې د 12 قربانیانو مړي راایستلې دي. د پښتونخوا په نوشهره کې د سختو بارانونو د ورېدو او د سیلابونو له وجې درې کسان مړه او یو لس ټپیان شوي دي. د امریکا متحده ایالات د هغو وړاندیزونو په اړه ژوره شک لري چې وایي د سوریې رژیم د جمهور رئیس بشار الاسد د لرې کېدو لپاره خبرو ته چمتو دی. له کلونو مذاکرو وروسته روسیه په رسمي ډول د نړیوال سوداګریز سازمان غړې شوه. او د هند ستر فلمي لوبغاړی شاروخ خان د هند بیرغ ته د سپکاوي د ادعا په اړه د پولیسو تر تحقیقاتو لاندې دی.
د ازادي راډیو ترنو اوریدونکو السلام علیکم. دا اونۍ د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او پاکستان د چارواکو د وروستیو مذاکراتو په اړه خبرې کوو. د راپورونو له مخې د اګست میاشتې پر دوهمه د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر ظهیر الاسلام په واشنگټن کې د امریکایي چارواکو سره خبرې کړې او امریکا او پاکستان فشار راوستلی چې د افغانستان د سولې په خاطر دي خپلې هڅې ګړندۍ کړي. امریکا له پاکستان څخه غوښتي چې طالبان په افغانستان کې سولې کولو ته وهڅوي او په دې برخه کې پر پاکستان دا زور هم راوستلی چې د ملا محمد عمر پخوانی مرسل، ملا عبدالغنی برادر او نور طالب مشران له زندان آزاد کړي. ځینو راپورونو د افغان چارواکو له خولې ویلي چې لوړ پوړو افغان چارواکو په پاکستان کې له ملا برادر سره لیدلي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر دا لیدنه رد کړې خو په کابل کې د امریکا سفیر بیا دا لیدنه تایید کړې ده. امریکا او پاکستان په دوه خبرو کې پر بل باندې ځینې شرطونه هم ایښي چې له دې ډلې د استخباراتي معلوماتو شریکول، د پولي پر دواړو خواوو پوځي عملیات او داسې نور. خو د چارپوهان دې خبرو ته ځکه د شک په سترګه ګوري چې د پاکستان له خاورې هم د اوس کونړ ولایت پر راکټونو ویشتل کیږي، پر افغان کډوالو هلته فشارونه راوستل کیږي، د ترانزیت په برخه کې لا ستونزه پر ځای پاتې ده او تر دې ټولو را په دیخوا پاکستان په تیرو لس کلونو کې د افغانستان د ثبات او سولې لپاره یوازې خبرې کړې او عملي کار نه دی کړی. پښتنه دره چې اوس په پاکستان څونو د خبرو ته د عمل جامه ور واغوندي، د خبرې د افغانستان د سولې بهیر لپاره څونو مهم دي او حل لارې چارې څه دي. پر دې موضوع مو د بحث میلمانه د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي مولوی شهزاده شاهد، د ولسترګي غړي رمضان بشر دوست او د سیاسي چارو پو محمد یونس فکور. زه معصوم یوانجم تاسو ټول ته شرغ لاست وایم.
مننه.
فکور صاحب، لمړي پښتنه به مل تاسو داسي وچی د خبرو په اړه تاسو معلومات څه دي او د خبرې د افغانستان د سولې ثبات لپاره څونو مهم بولي؟
زه فکر کوم تاروک راغلي دي او خبرونه داسې اوزی چې پاکستان هم غواکي ځینې علایم شو د لیدي د افغانستان سره د ایالات متحده امریکا سره دا د مننن لري چې په دات بازی کې چې دغه درې جهات او منطقوي قوتونه خپل د برتری او منافع د پاره کوي، یو څه خوځښت راغلی دی. او سوال دا ده چې وای بازی هغه وخت خراب ده چې وخت معلوم نه وي. اوس چې ایالات متحده امریکا او زموږ متحدینو یو وخت داسې معلوم کړی دی چې در 2014 په افغانستان افغانستان کې د انتقال مرحله بیا به د تحول مرحله او په برابر کې طالبانو ته ویلي دي چې افغانستان یوازې نه پریږدو، بیا هغه رقم پر قدرت ولا کرا سراسي. او پاکستان ته ویلي دي چې کته ګور شي خپل منافع په لټه موږ د دې وزو خو د یوازې نه پریږدو کې دای سي چې ځینې خپل قواوی هم د لې پریږدو ترغو چې افغانان پر خپل عادت پاکستان وادار کوي ودیته او طالبان وادار کوي ودیته چې د ځان څخه جلا جلا علایمی وڅیړي. دغه د پاکستان اوسنۍ اشارات ماته داسې را معلومیږي چې درې جهات دي ورکوي. اول خو ایالات متحده امریکا ته چې د ده نرمښت راجلب کې پیسې ځینې واخلي او ورته ووایي چې دا دې خو نو عملیات کوم. بل د افغانستان حکومت ته هغه دا دی چې ته دونه راته مهم نه یې که ټینګ ټینګ کېږې ستا د لوی متحد سره زه په تماس کې یم. نه د بلې خوا څخه خپله طالبانو او حقاني ته سیګنالونه ورکړي چې که مو ګوښ شي شور یې د لس ورکوم مو په لاس څه چې زه وایم زه به ستاسې په نمایندګي خبرې کوم. ولې پاکستان بالاخره دې نتیجې ته زما په فکر رسېدلی دي په هغه ډول چې په خوا یې طالبان قدرت ته ورسول نه رسوی سي او نه ساتلی سي. بیا هغسې ولې هغه وخت ایالات متحده امریکا ورسره وه، انګلستان ورسره و، د سعودي پیسې ورسره وې او دلته وضعیت داسې و چې یو خودسر د مجاهدینو جګړه ییزه ډلې پر کابل مسلطې وې، هیڅ کسام نه و. هغه حالات اوس نه دي. دلته یو اردو مسلطه ده، دلته یو پولیس دی، دلته یو نظام مسلط دی.
باوجود پاکستان او امریکا ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه باندې خبرو ته په مثبت نظر ګوري؟
زه په بازي کې باید خپل ګډون فعالیت پښکې کې بل ډول پاکستان ډېر څه وکړه. 15,000 لشکر راوړو، ش طالبان یې دا اوس چې بندیخانې ځینې ډکې ته امریکایان ته په لاس ورکړه، القاعده یې په لاس ورکړه، دا یې ورکړه، یو څه یې کړي دي. خو زموږ خبرې د پاکستان سره په دې دي چې دغه کومکونو د نتیجه ورنه کړه. راسه په بل ډول لیکو، او که موږ د ده څخه غواړو چې راسه په بل ډول کار وکړه، نو موږ هم باید په بل ډول د ده سره برخو.
د ځینو نور کارپوهانو فکر سره نظر به را دي چې دغه تاسو چورته اشاره وکړل چې دغه ځینې کارونه کړي دي، هغوی بیا دا وایي چې دا کارونه پاکستان د خپلو ګټو لپاره کړي دي.
خبره دا ده چې د خپلو ګټو لپاره تا ته هم ګټه در ورسي، خو نور ښه کار دی. اوس دا څونه بدبختي ده چې پاکستان ملا برادر بند کړي او ته ولیدې بندي کړي. یا پاکستان د اقانی پر ضد عملیات او د طالبانو دا د دې لپاره هم کړي دي چې ستا خواستو ته جواب درکړي. د بلې خوا څخه هدف دا هم دی چې امریکایان یې په تور لیست کې ونه نیسي. ده ولې په تور لیست کې که یې ونیوي دا معنا لري چې د امریکا په سیاست کې د تور لیست کې یو سازمان ونیول سو په هر هېواد کې کې ځای درلودی پر هغه تعزیرات وضع کېدای سي. پاکستان ګوشي طالبان پر قدرت بیرته نسي رسولی او کې ورسي تر دغه رژیم بلام تاوان د پاکستان. اوس نو خبره پر موږ افغانانو
بیرته راسم. مولوي صاحب دلته ویل سي چې امریکایي چارواکو پر پاکستان باندې فشار وستلی چې طالبان سولې ته وهڅوي، په دې لړ کې د ملا برادر د آزادولو خوشي کولو خبره هم سوې ده. ستاسو په نظر باندې دا خبرې د افغانستان د سولې د پاره څونه مهمې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د میز ګډون کوونکو ټولو درنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د سولې د پاره لزلې یقینا تیزی شوې دي، او د دې یو دلیل دا دی چې خارجي قواو اعلان کړی دی چې په 2014 کې د افغانستان نه وځي. د سولې عالی شورا هم په دې فکر ده چې په دې دوران کې چې هم دلته خارجي قواو شته او زمونږ امنیتي ځواکونه هم کوشش کوي چې امنیت ورته وسپارل شي، طبیعي ده چې سیاسي رقابتونه به هم تیزیږي، سولې د پاره لري ظالم هم تیزیږي. او د سولې د پاره چې دا کومه شورا جوړه ده، ضعف او کمزوري یا نواقص خو په هر اداره کې وي، دا به وي د سولې پالي شورا کې. مګر د سولې د پاره دا یو قوي ادرس دی. د افغانستان حکومت د سولې د شورا حمایت کوي، د سیمې هیوادونه په خولې خود دې حمایت کوي. دا چې اوس امریکا په دې وخت کې د سولې د شورا مرسته کوي، یا مثلا پاکستان ته وایي چې تاسو د سولې په رابطه صادقانه همکاري وکړئ، یا هغه طالب بندیان چې پاکستان سره دی هغه دې راخوشي کړی شي که د سولې په ګټه. موږ دا ویو چې یوازې هغه طالبان چې په پاکستان کې دي لکه ملا برادر یا ترابي یا موږ چې خبرې تر شلو پورې عالی رتبه طالبان د پاکستان په زندانونو او جیلونو کې شته دي، موږ دا دي ټول که د سولې په ګټه ټول دې راخوشي کړي. دغه سي د طالبانو مشران د امریکا سره دي، په ګونتنامو کې دي، په باګرام کې دي، په قندار کې دي. د حکومتونو سیاست دام دی چې سولې ته د رسیدو لپاره مخالفینو ته یو شین چراغ خودل او د هغوی د قناعت د حاصلولو لپاره یو څه اقدامات خو کوي. نو دغه اقدامات چې امریکا فشار چي یا مثلا خپل کوم اقدامات کوي، د سولې شورا دا تعقیبوي، ګوري، او هر څوک چې
آیا دا خبری چې اوس سوی دی د پاکستان او امریکای چارواکو تر منځ دا خپله د افغانستان په اوسنی حالت کې د سولې د خبرو سره مرسته کولی سي؟
زه فکر کوم چې دا کمی خبری چې د ظهیر الاسلام چې د ایس آی مشر دی او یا د پاکستان د استخباراتو تر منځ شوي، طبعا دا خبری استخباراتي خبری دی. هغه اصلي حقیقت د پردې تر شا چې څه دی شاید هغه خلقو ته ښکاره شوی هم نه وي، او دغه ظاهري خبری چې اخباراتو کې راځي او یا سیاسي اړخونه لري دغه خبری مطرح شوي او دا اظهارات خلق اوریدلی اندرونی نوری خبری.
پر دې خبر باندې تاسو سولې علي شورا غړي یاست، پر دې خبر باندې تاسو باور کولای سي یا تاسو ول چې پر دې تر شا شاید نور څه یې کوي باور؟
زه خو په دې عقیده یم چې پاکستان او د امریکا تر منځ یو څه فاصله راغلی و، او هغه د پاکستان څلیری شسکر وجلې شو، هغوی لارې بندې کړې، احتجاج یې وکړ، په دې منځ کې ډېره فاصله راغله. پاکستانی او امریکایي چارواکو کوشش وکړ د پاکستان د خلقو د فشار لاندې هم وو چې باید دا لارې خلاصې نشي. اوس چې دی دې ته تیار شو چې لارې خلاصې کړلې، دې ته تیار شو چې د پاکستانی طالبانو په خلاف باندې عملیاتو ته غاړه کېښودله، سره دې نه چې پاکستانی طالبان هم خصوصا په وزیرستان کې هغه ډېر قوي دی او دی دغه تکلیف قبول کړه. ضروري ده چې پاکستان دا کارونه چې کوي د دې په عوض کې هغه د امریکا نه یو څه غواړي او هغه قناعت به حاصل کړی، او مونږ چې د پاکستان رول د سولې په رابطه مهم ګڼو، د امریکا مغمره مهم ګڼو، د هغې نه زیات مهم ګڼو. امریکا چې په پاکستان باندې یو مؤثر او تاثیر گذار ده، د هغې غوښتنه د پاکستان نه چې د سولې په رابطه تاسو همکاري وکړئ، زما په نظر دا خالی د فائدې نه ده، دا سولې ته فائدہ رسوي.
ډېر مننه بیرته تاسو به هم راځم مولوی صاحب. بشر دوست محترم، څنګه چې مخکې مو ویل چې پاکستانی او امریکایي چارواکو خبرې کړې دي واشنگټن کې، او په دې خبرو کې تر ډېره ویل چې امریکا پاکستان باندې دا فشار وسلې چې په افغانستان کې د سولې بهیر سره مرسته وکړي، د ثبات سره مرسته وکړي، همکاري وکړي او طالبان خبرو ته وهڅوي، دوه خبرو ته تاسو په څه نظر ګوري؟ پاکستان څونه وفادار پاتې کېدلی سي دې خبرو ته، یا څونه به دې خبرو تر عمل جامه ور واغوندي؟
د لوی خدای جل جلاله په نامه او د شهیدانو پیان زما تو دی سلامونو ټولو اوریدون کوته. جمله ټکه دما په نظر دانه چې موږ باید یو تفکیک وکړو. هغه وخت چې د پاکستان خبرې کوو، د افغانستان خبرې کوو، د امریکا نه، د ولوس، د عادي پاکستاني
او د حکومت
او د حکومت او مشران. زه چې د پاکستان خبرې کوم، دما خبرې دا پنځه یا لس خلکو سره
ستاسو هدف ولس نه دی
بالکل، او همدارنګ هغه وخت چې موږ د افغانستان خبرې کوو، هغه څه چې د افغانستان ولوس آرزو ده، آرمان ده، هغه څه چې د افغانستان د مشرانو آرزو از مامداران و آرزو آرمان ده، دا دو تکی بیله ده. زه سل په سل باور لرم چې د افغانستان ولوس ګټه د خلیلی و فهیم و کرزی سره توپیر لري. هغه شی چې د یوغوی ګټه ده د افغانستان د ولوس ګټه نه ده. همدارنګه هغه شی چې د عیسای ګټه ده د پاکستان د ولوس ګټه نه ده. آیا پاکستان مسلمانان غواړي چې افغانان ووژني؟ افغانان مسلمانان نه. آیا افغانان غواړي چې پاکستانان ووژني؟ آیا عادي امریکایی بیچاره غواړي چې افغانان ووژني یا امریکایان او پاکستانان ووژني؟ نه. دا یو لاس خلکو په دا هیوادونه ده چې خپل ګټې لري او خپل موخه لري. دا لومړی ځل نه ده چې امریکایانو د پاکستانانو غواړي چې تاسو باید د طالبانو په مشرانو فشار راولئ، تاسو باید د پاکستاني طالبانو پر ضد عملیات وکړئ. پاکستانان هم وایي چې دا لومړی ځل نه ده چې موږ منه کړی دي. دا پاکستانان دوی څو ځله عملیات وکړ د پاکستانانو طالبانو پر ضد، څو ځله د هغوی سره موافقتنامې تلون امضا وکړ. امریکایانو غواړي چې د پاکستان د فشار راوړي چې طالبانو سره طالبان د افغانستان د حکام سره خبري وکړي. سو کوم طالب؟ ملا برادر؟ خو ملا عمر وایي چې ملا برادر د موږ نه ده، هغه د موږ په نوم نشي کولی چې خبري وکړي. هغه کاملا د طالب د تاریخ نه ایست شوی وو. هغه وخت چې هغه په 2003 کال کې مذاکرې پیل وکړ، آیا دا مذاکره پرته د ملا عمر له امر شوی وو؟ کدی ملا عمر په امر شوی وو؟ کدی ملا عمر په امر شوی وو؟ ولی پاکستانانو ملا عمر ته سزا ونه ورکړي چې ملا برادر چې مرستیال د سزا ورکوي؟ کدی ملا عمر پر ضد شوی وو؟ آیا چې ملا برادر چې خیانت کړی وو د ملا عمر په تاریخ کې، آیا هغه چې خوشی شي کولی شي چې د ملا عمر په نوم او د طالبان تاریخ په نوم خبري وکړي؟ دا طالبان بیچاره په خپل ژبه وایي چې هغه څوک چې د افغانستان د مرتد حکومت سره یوځای شوی دی، هغه چې په کابل کې ژوند کوي، هغه څوک چې په زندان کې ده، اغوی نه د موشته او نه کولی شي موش په نوم خبري وکړي.
تاسو ویل چې مخکې پاکستان امریکا ته ژمنه ورکړې او یا پاکستان ځنه امریکا ځنه غوښتي چې تاسو په افغانستان کې رسول بهر سره مرسته وکړي، دا ځل څونه باور کولای شي؟
د باور ځای نه ده، د پدې اقدام چې دا د امریکا په ګټه نه ده، د لاس خلکو چې په قدرت کې ده. امریکایانو سوي په دالاس کال یو ورس کال دوی وایي چې یو سړی موشته د مولا محمد عمر آدرس ورکی پټ ورکی موږ 25 میلیون ډالر هغه ته جایزه ورکو. دوی د مولا عمر د خاص منشي سره خبري کوي، د مولا عمر د خاص استاد سره خبري کوي. آیا هغه په قطر نه پوهیږي چې مولا عمر چیرته ده؟ د دې لپاره د چې زه په دې عقیده یم چې د افغانستان په جګړه هم د ایرانیان مشران او هم د پاکستان هم د امریکا او هم د افغانستان یو منافقت، سیاسي منافقت رو به دلته روانه ده. بل مسله طالبان مشران وایي چې عالی شورا صلح هغه د جګړه عامل ده، نه د صلح عامل. هغه څوک چې په دا شورا کې ده مشري په لاس لري، همدا خلکو په زرګونو طالبان وشړي دي. د دې خلکو سره هغوی په جګړه و، دوی د حکومت نه ورکړی و، بیرته دوی راغی په
کراسمیو بلی پشتونیت د ملا برادر سره د افغانستان د جنو چارواکو خبره هم کیږي چې جنو افغان چارواکو سره لیدل دي. یو شمېر لوړ پړی افغان چارواکي د هغه سره لیدنه تاییدوي. په کابل کې د امریکا سفیر هم هغه لیدنه تاییدوي. په پاکستان کې، په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر به هغه لیدنه ردوي. د دې تر شا څه مسائل دي؟
دا د چې زوایم د لوبي ده. څنګه کولای شي چې د افغانستان حکومت د ملي امنیت سلاکار وای سپنتا چې موږ دغه سره لیدل یو؟ د افغانستان ځانګړی سفیر په اسلام آباد پاکستان وایي چې نه، دا دروغ ده. د دې لپاره دي چې زه په دې عقیده یم چې د افغانستان په جګړه یو لوب روان ده، هیڅ څوک واقعت نه وایي. ټولو د افغانستان، د پاکستان، د ایران او د امریکا د ولوس په سترګو خاورې اچوي.
ډېر مننه فکر سي محترم. تاسو پاکستان حاضرې دو یا زړه شکولو ته چې په روسي کې تاسو اشاره وکړه چې زړه باید ورته شکی یا شکی یا حالات ته ګوري، که هغه ټیک پر هغه ځای باندې پریږدو او راسو نن ته چې اوس هم کنړ ولایت باندې راکټونه راغورځول کیږي او د افغان سوداګرو د ترانزیت ستونزه لا پر ځای پاتې نه ده، حل شوی نه، حل کیږي او د افغان کډوالو موضوع بل موضوع چې وخت پر وخت غوښته ضرب لاجل ورکول کیږي، چې دا یو ډول فشار پر افغانستان باندې. څنګه وي پاکستان د دوغ ټول ټکو د دوغ ټول خبر څه تیر څه خپل ګټ به هم ترې وځای پر چې ظاهرا ویل کیږي هغه هیر کی او د افغانستان د ګټو لپاره به کارو کی به رسول د لپاره کارو کی به ثبات لپاره کار.
زموږ تاسو په وطن کې ډیر واځي متل دی جنگ پر چی جنگ پر غله دی. په کایې هم د چوي په دا غل مغال په کوڅه کې په چی شو ول مولا نصیدین ورول دازما پر تل تک ول چې تل تک یو وی آرام آرام سم دلته یو لار داد چې موږ تشریح کو چې دا څوک دی، دا څنګه ده، دا څنګه راغله ده، موږ څو کو چې دا بازی ختم شي. دا خلګم د ابدی دوام د پاره نه دی راغلی، خو د ګټ د پاره راغلی. خو پاکستان هم د یو ګټ د پاره کار کوي کیا په ابدی دوام کې خو د اچا ګټ په جګړه ویني توي ول کنه نه د ایالات متحده امریکا د نظم شت افغانانو چلند درته پر قدرت باندې یو د بل پر ضد جګړه شروع کړه. د اراده ووتل دنیا و همسایگان پشکرا داخل سول. اوس دنیا و همسایگان غواړي او د افغانانو مختلف ډلې غواړي د خپل منافع برلاسی د پاره دا جګړه یا دوام وکي او کتکیږي که کتکیږي دوی باید پشکی کی کنه دوی د پوستین ورته غورځي دغه د پاره. اوس زوایم چې شه داد چې موږ د ټولو منافیو ته نظر واچو، نه یوازې دا چې د اریو د منافیو د پلاستر اوستلو د پاره لنګت کشي هغه دا چې زموږ د وطن په شوروا کې چې ټوله په دې کاسه کې لاس واقعي ګوله ځینې واقع موږ وایو چې پاکستان په پوسو چې دلته څه غواړي او زموږ ګټه په چیش کې ده.
د دغه فرصت څخه چې همدا اوس دم ګړي موږ باندې خبرې کوو، افغان حکومت څه ګټه اخیستلی شي؟
افغان حکومت
څه کولی شي؟ ځکه مخې مشر دوه څه پوښتنه وکړه چې د طالبانو د مشرانو سره پر لیدلو باندې افغان چارواکي سره دوه نظر دوی خولي دي، اوس څنګه کولی شي افغان حکومت چې یو پالیسي ولري نړیوال ډیپلوماسي څه کار واخی کملار شه؟
زه وایم چې افغان حکومت اول په خپل منځ کې یو ملي اجماع پر دې راولي چې موږ څه غوښتنې لرو له پاکستان او د پاکستان غوښتنې چې پنځه شان د خپل متحد ایالات متحده امریکا سره توافق ته داسې ورسیږو چې ته د منطقوي اهداف ته د افغانستان سره د سولې د تامین په اهداف کې نک سره جلا د سولې
شو حکومتداری په افغانستان کې مشتر افریشته په منطقه کې چې ارڅه تکي مش غرض نه
درکو د سیم نور هیوادونه بیا دخت منلای
شي ته انده موږ دا انده قوتونه کله چې مود د سره د سولې په باب نه دای ګوشه د طالبان سره تماس ونیسي نه زونیسه کوم نیوي په ګډه ونیسو نه دای ګوشه د پاکستان سره خبرې وکړي او نه زو کوم نیول په ګډه وکړو دا د ملګرو کار دی نو داسې نه چې پاکستان کار را پښکې وکړي ما او امریکایان سره جلا کی بیا د حکومت مختلف عناصر سره جلا کی دار یو سر بیا چلا ګوري بل دا مشخص غوشتنی سر زمر د سرو نشورا ورس پاکستان پاکستان مشتاسه غواړو ته د کشمیر مسله زمر سره مته ته عمق استراتیژیک څه تیرسه ته ګوډاګي حکومت دلته مغواړ په برابر کې زه ستا په منافع په یشم ستا دشمن زه دلته نه ساتم د ډیورن مسله در سره الوم د اوبو مسله در سره الوم ترانزیت لار در کوم آسیای میانات کله چې په د سولې په مسله کې د چارواکو مختلف چارواکو خپل منافع مترسي مازله مغلق کی
بل ډیر مننه فکر صاحب مولوی صاحب په ورستی کې د امریکا کانګرس د سوړندیس کړي چې د حقانی شبکې په تور لیست کې داخله شي که داسې وسی دا به د افغانستان د سولې پر بهیر باندې څه تاثیرات ولري
زما په نظر دا د سولې لپاره ښه خبر نه دی دغه سی خو القاعده په نشورت نه لاره دوه نفرات نه لاره کله چې امریکا د القاعده په ضد اعلان وکړ امریکا القاعده او شهرت پیدا او افراد وسط پیدا او غو نور خلک چې د غوي مبارزه
سرګند ونونو به چې د افغانستان
د القاعده په اساس نه و هغه د القاعده په سب کې شمار حقانی شبکه زما معلومات تر کم زیدي سید چې د اکمالاتو په حساب باندې به د خپل ځان ته اوسه رسیدګي کوي دا د طالبان یو برخه ده د مولا عمر د قیادت لاندې دي او دا سره جدا کول د دې معنی دا ده چې یو اړخ سره سوله کو او بل اړخ شاته پریدو دا به هغه حسابي چې طالبان به د تزر زړه نه کی زه خدا ویم چې څو کار دي امریکا وکي امریکا دې دغه د سولې د پاره چې دې څه کوي دا د سولې د عالی شورا او د افغانستان د حکومت سره هماهنګ کی دوی مه د دې مشورو ته دی وکی طالبان باندې مې یو غږ داده چې د دې سولې نه بغیر بل لار نه لري سولې د پاره مذاکرات شریعه مرده افغاني اصل دی او زموږ ستونزې د تاریخ پوګدو کې په جرګو مذاکرات او تفاهمات حل شوې دي دا ک د افغانستان د خلکو غوښتنو ته ارمانونو ته غوږ دی باید د دې سولې د پاره مادهګي وخی او د تزلزل د تشتت او د تفرق د لارینه یو موقف د سولې په حساب باندې
مولوی صاحب ک حقانی شبکې په ټول سي داخله سي د امریکا طبعا د نړۍ نور هیوادونو هم ورسره حساسیت لري د دې په سرکند اغیز د افغانستان سولې پر بهیر باندې سي افغانستان سولې بهیر چې اوس هم شکو باندې کې شي ګړندې نه دی روان لا هم سست روان
دی ما سره داسې تشويش دی چې کدی حقانی شبکې رسمن په تور لیست کې شامل کی او دا د دې مذاکرات او د تفاهم او د تقابل په چوکاټ کې راولي مذاکرات نه وباسي دا به نورم شهرت پیدا کړي په نړۍ کې هغه خلک چې د امریکا خلاف کوي یا دلته اوس په افغانستان کې د دې قواو په ضد باندې عملیات کوي اغه به لا تمویل ته زور ورکي په افراد به داغه په توسوت باندې افغانستان ته راورسي او دلته د سولې په ځای باندې به په جنگ کې شدت ریشي چې دا زه یو لوی تاوان وینم زه هم په غیر د استثنا نه ودی وای څوک چې صلح او مذاکرات ته آمادگی کوي په غیر د مقدماتي شرطونو نه هغه دی ریشي او د صلح مذاکرات په جریان کې کله چې د مذاکرات میز ته د کېن خپل شرایط دی مطرح کی څه چې معقول هغه به اخلو څه چې غیر معقول هغه به مصلحین ردی یو بل خبره چې زه اضافه کول غواړم هغه د پاکستان ته یو 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 خبر داده مشوره می داده چې د مهاجرینو په زور وستل یا د راکټونو وشتل یا د ترانزیت بندول دا مسائل نه د پاکستان په ګټه دي نه د افغانستان په ګټه منګه خګاونډي توپ غواړو نو باید پاکستان بم خګاونډي توپ کوي که پاکستان د کونړ نه غزه جوړه کړي او د اسرایل غوندې توغندي پیولي د دې معنی بدانی چې د کونړ د منځويسي او نس نابود وکړي زه مچ هر گاونډي چې دغه سي حرکت کوي هغه د ځان د پاره قبر کړي که په کونړ باندې حمله کیږي شاید پاکستان په خپل خلاف باندې جهانیانو ته د مداخله چانس ورکړي.
بلې مولوی صاحب،
تاسو د پاره خبر کنی
او تاسو خبر ته ورسیدو. یو بل پښتنه مر تاسو د افغانستان د سولې شورابن چې مخکې انتقادونه کړي چې په خپل پکور دننه نه ډیر کار نه دی کړی یا سرګند کار نه دی کړی چې اول څه دا کار نه کړی، خو کار به کړی ضرور، خو د رپورټل مخ خلک داسې انتقاد کوي چې ډیر کار نه دی سوی. په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې موضوع اوس یوازې سیمه ییز هم نه بلل کیږي، نړیوال هم بلل کیږي. په دې ځکه چې نړیوال سیاستونه، استخباراتي مسائل او ډیپلوماسي مهم رول لري. د افغانستان د سولې علي شورا په دغه سي وخت کې کده هوس چې د خبرې سوي دي، څنګه کولای شي له دغه نقطې څخه مهمه ګټه واخلي او مهم رول ولوبولای شي؟
یو خدامنه مچ د سولې علي شورا کې ډېر مهم شخصیتونه پکې دي، ټول قومونه او سیاسي حزبونه پکې دي، مطبوعات پکې دي، مدني ټولنو خلک پکې دي، نارینه پکې دي، زنانه پکې دي. زه دا منم چې د سولې عالی شورا تر یو حده پورې تنبلي کړې ده او اصلي هدف ته د چې څنګه په کار و هغه سي ځان نه دی رسولې. اوس چې تاسو او تاسو غوندې نور د افغانستان خلک او د دنیا خلک دا غواړي چې باید د سولې لپاره جدي هلې ځلې وشي، زه هم دا غواړم چې د سولې عالی شورا دي که خپل نواقص ته، خپل ضعف ته، خپل کمزوری ته متوجه شي. اول دی د افغانستان د ولس د حکومت په شمول حمایت په قاطی ډول حمایت دی حاصل کی، سیاسي عذاب سره دی غونډي وکي، علماو سره دی وکي، قومونو سره دی وکي او جامع جهانی دی په دې متقاعد کی منګه چې د سولې د پاره اړ زلي کو. د ایواز په افغانستان کې د سولې د پاره په ګټه نه دی، ام په سیمه کې سولې او سره راځي، ام جامع جهانی د دې لارې یو سولې تر رسیدګي نه نیوازي. دا جنگ په افغانستان کې نه دی، دا جنگ د افغانستان د سرحداتو نه بار دی که پاکستان کې جنگ شروع شوی دی. دا اصلي منشا تر دغه ځای اخلي. زمنګ غوښتنه دا ده چې منګ سره ام گاونډیان ام دی جهانیان را سره صادقانه همکاری وکیا کو د سولې په شورا کې دی ګوري چې د زن شخصیتونو حضور پکې ضروری دی. دا خود سره هر په اخیر نه دی چې دی کې غنی وسط نشیراتله، هغه مؤثر مهم شخصیتونه هغه د سولې په شورا کې را شریکی او دې ته دی توصیه
کوردان ډیر مننه. بشدوسه محترم، دا چې د حقانی شبکې په اړه باندې وړاندې سوي دي چې په تور لیست کې شامل شي او د بلې خوا په افغانستان کې د سولې خبرې هم کیږي یا د سولې خبرو لپاره هم ګامونه اخیستل کیږي، ستاسو په نظر باندې د حقانی شبکې په تور لیست کې شامل شي د افغانستان کې د اوس جنگ روان دی، فکر کوي د سولې بهیر به څومره متاثر شي؟
لومړی ټکی دا ده چې په عمل کې د حقانی شبکې نشته. تاسو کوم وخت اوریدلی دي چې د حقانی شبکې ویان یو عملیات په غاړه واخلي؟ همیشه زبیح الله مجاهد د طالبانو ویان په غاړه اخیستل دي. یو ټکی. دوم ټکی دا ده چې په خپل حقانی وایي چې موږ د طالبانو یو برخه یو. دریم دوی ویلي دي چې موږ مشر امیرالمؤمنین مولا عمر ده. زه په دې عقیده یم چې آیا دا لوبه نه ده چې امریکایانو د حقانی شبکې غالي په تور لیست کې واخلي او د طالبانو په تور لیست کې ناخلي. مهمه دا داده چې نن په دا جګړه نه د مولا عمر زوی وژل کیږي، نه د پیسې مصرفيږي، نه د اوباما زوی وژل کیږي او نه د اوباما پیسې مصرفيږي، نه د کرزای او فهیم زوی و خلیلی زوی وژل کیږي او نه د غوی پیسې مصرفيږي، نه د احمد نژاد زوی دلته وژل کیږي او نه د احمد نژاد پیسې مصرفيږي. هغه بیچاره طالبان او پولیس او عسكر او امریکایان او ایرانیان او پاکستانیان چې دلته وژل کیږي، داسې خلکو د چې بیچاره دي او چې ډوډۍ پیسې نه لري. بل مثلا د ما په نظر دا ده چې طالبان او هغه د افغانستان حکومت په رسمیت نه پیژني. ولی مولا عمر دا لومړی شرط ګني، ځکه چې مولا عمر په دې عقیده ده چې د امریکایان نو عسكر د افغانستان نه ولال شي په نیم ساعت هغه کابل نسی. کرزای سوای، کرزای وای چې زدې مولا عمر سره خبرې اترې کوم په داشر چې هغه خپل سلام پریږدي پکور، زه هغه ته یو کار پیدا کوم او د ما اساسي قانون ومني. هغه وای چې زدې افغانستان امیرالمؤمنین یم، ته ما ته وای چې خپل سلام پریږدم، زه پکور کنه زه یو کار پیدا کوم، یو بازګری و داشان ته پیدا کوم، یا زه د ما وزیر شه. زه په دې عقیده يم چې په افغانستان کې هغه وخت سول راځي چې د ابوبکر صداقت وي، د عمر عدالت وي، دی عثمان سخاوت وی او دی علی شجاعت وی. نن نه یوازې د موش په مرشرانو کې دا نشته او موش چې په دا حالت یو، ځکه چې دا نشته. زه په دې عقیده يم چې هغه وخت په افغانستان کې سول راځي چې د افغانستان مشرانو کشرانو ک طالب ده، ک مجاهد ده، ک سره ده، ک سپین ده، ک هزاره ده، پښتون ده، تاجک ده، دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث ووري چې هغه وایي چې غټه جهاد په خپل نفس کې، د خپل نفس
جهاد،
تسلط په خپل نفس کې ووري.
ډیر مننه. کور مودن بشدو تاسو مهرباني وکړه نتیجه مو مرتول فکر سه محترم د بحث وخت مو ختم دی او په نتیجه کې غواړم له تاسو پوښتنه چې تاسو نتیجه ګیرئ ته کی چې د دوه خبرو چې ورستی کسي وي د امریکا یو پاکستانی چارواکو ترمنځ او د افغانستان د سولې په خاطر باندې د دوه خبرو څخه چې شګټه واخیستل سي او افغانستان کې سولې راسي او د سولې حل ځلې رښتیا کامیاب سي څه کول پکار دي په لن دولت
زه په دې باور کوم دا نوی علایم دي دا به توجه غورځول به مش خپل پښیمانه کی په دې چې موږ د دې نړۍ غړي یو دغه بازی جزئی چې اوس په افغانستان کې کیږي کشه د کباده د کیڅوک واړی کې نه واړی خبره ده چې موږ حرکت سره کو زموږ حرکت ده چې تر هغه خپل په نظام کې د نن اجماع نه ولو پر غشتونو باندې د شو حکومتداري رواج نکو بلې غې د خپل امریکایي ملګرو سره خپل پروګرام واحد نکو ګوشي حرکت نکو دا غې څخه بیا طالبانو ته وغړ پیشنهاد وکړي څه غواړو پښکارای وکړو دا میز مذاکرته پرنږدو چې درکو چې در سغواړو طالب استاسه غیر له داسې یو حرکت څخه په دې بازی کې د کاروان به پاتې یو نو په خپل خیالاتو باخته یو کاروان به راستللې لار د حل به پیدا کړي امریکایان به بیرته تللې افغانان به بیا د تاریخ د یو بپر زون د یو ځنګل په ایس پاتې او لاسونه به داس کو چې ولې مو یو مثبت سام و نه کړای سو چې په دې کې واخلو چې موږ د نړۍ د وشتمې پیړۍ جوڅو نه دا چې بل مو د خپل اهداف د پاره استعمال کړي
ډیر مننه فکر صاحب مولوی صاحب نتیجه کې ستاسو څخه هم دوه کلمې غواړم شي تاسو ته اوس په افغانستان کې د سولې راتلو په هدف باندې څه کول پکار دي
که حکومتداري شفافیت د قانون تنفیذ او عدالت یعنی دا شیان موږ د سولې نه جدا کولای نشو یو دویم عرض مې دادې چې جامع جهانی غواړي پاکستان غواړي افغانستان غواړي د سولې لپاره باید په همانګۍ مخکې لاړ شي درېم خبره مې دادې چې په دې وخت کې چې موږ د سولې لپاره غږ کوو منګه نور خلق په تور لیست کې شامل نکو او هغه تشویق کو دی ته چې په افغانستان کې د سولې لپاره کارو
ډیر مننه مولوی صاحب محترم
یو ټکی د ما په نظر کې موږ د مصر د ولوس باندې خپل غږ جګو هغه سولې راځي چې ولوس خپل غږ جګو
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو خوله دیونی بحث مودل ته پای تر رسید د مولوی صاحب شاهد صاحب څخه د بشردو صاحب او فکر صاحب استاس ټول درنو اوریدونکو څخه هم په مننه تربیه د خدای په امان
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com